چې تاسو په هغه باندې پوهیږئ، نو ځکه د دغه کورنۍ دندې د ورکولو څخه مو هدف په هر لوست د هر لوست په پای کې همدا دی چې د هر لوست په پای کې تاسو ته کورنۍ دندې درکوو، هغه ستاسو سره مرسته کوي چې د مکمل درس په مفهوم باندې تاسو پوهیږئ، درس ډېر ژر او په اسانۍ سره زده کړئ، او د دې ترڅنګ تاسو وکولای شئ چې په ډېر ژر او په اسانۍ سره په درس باندې وپوهیږئ.
نو د نن زده کوونکو د نن ورځې درس مو همدومره وو. د افغانستان خلک ولې د اموي خلافت پر ضد باندې پاڅونونه کوي او ولې د هغه پاڅونونو ملاتړ دي دوی، د دې ترڅنګ د امیر پولاد، امیر کروړ او د دوی د اماراتو په هکله وپوهیدلو، او ورسره د ابو مسلم خراساني اړوند مهم معلومات لاسته راوړل. تاسو هم تر راتلونکي درس پورې په مکمل ډول سره دغه لوستل کوئ او په دغه موضوعاتو باندې ښه ځان وپوهوي. نو نن ورځ هم درس مو همدومره وو. نن ورځ درس هم دومره پر همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب سپیڅلی نامه سلام ونه کې هیله مې ومنې درنو زده کوونکو هیله د چیرو غو جوړو سي او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته نن ورځ د نهم ټولګي تاریخ مضمون دویم لسته شرح لاس وایم. هیله د چې نن هم د لوستر اخره نشي بور سره مل اوسي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. لومړی د احمدشاه بابا د نیکو خصلتونو په حق له پوهیږو، لکه څنګه چې موږ په تیر لوست کې د احمدشاه بابا د وکمنی دوه څخه مخکې د دوران په حق له او د احمدشاه بابا د وکمنی دوه څخه ورسته د افغانستان د حالاتو په حق له باندې پوهیدلو. نن ورځ خپل دا وایو چې احمدشاه بابا د کوم نیکو خصلتونو درلودن کيو او په څه خاطر د خلکو په منځ کې زیات شهرت او ځانګړی ځای درلودي. احمدشاه بابا د معاصر افغانستان د بنسټ ایښودونکو په توګه د دې خاورې په جوړښت او همدارنګ د قومونو د یووالي د رامنځته کېدو په برخه کې د بریالي سو. د همدې عمله د خلکو په منځ کې خاص او ځانګړي ارزښت لري. نوموړی هغه پاچا وو چې د هیڅ کله تاج پر خپل سر باندې نه ایښود، تشریفات یې نه خوښېدل، همیشه به لونګي تړل او د ځمکې پر مخ باندې کښېنسته. د دې ترڅنګ د خلکو سره مستقیمه اړیکه درلوده. د سولې شخصیت په توګه، یعنی د همیشه له خوشې دا د سولې لاره مختتلی، نو د سولې شخصیت په توګه د خلکو په شخړو کې تصمیمونه نیول. پورین تندی به د خلکو سره خبرې کولې. د یو هیواد پالونکو سړی وو. په نړیوالو چارو کې هم د عدالت څخه کار اخیسته. کړکیچونه په سولې ډول سره حلول او همیشه د نرمښت ملاتړ به کوي. تل به د دوستۍ لاره چلن کوي په سیاسي چارو کې. سره لدی چې د هدف یا اراده چې وه هغه د خاورې پراخوالی وو او د خاورې د پراخوالی هوډ درلودي، مګر بیا هم د وینو د تویولو څخه ډډه کول او وینو تویول نه خوشېدل. د شو او نیکو اخلاق لامره دی چې د شا او ډیر ش او نیک اخلاق یې درلوده. د دې عمله د خلکو په منځ کې یا خلکو ته د بابا لقب ورکي او د احمدشاه بابا په نامه باندې یادې دي. بلاخره احمدشاه بابا د شپږوشت کاله واکمنۍ څخه وروسته هغه ناروغي چې د تور پیښه وه، د همدغه ورپیش ناروغي له امله په یو پنځوس کلنۍ کې یوولس سوه یو پنځوس لمریز کال کې چې د اوولس سوه درې اویم زیږدیز کال سره سمون لري، د نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کندهار ښار د مبارکې خرقې په میدان کې خاورو ته سپارل سوی دی. دا د احمدشاه بابا د نیکو خصلتونو په هکله وه، دا چې د یو څه ډول شخصیت درلودي. رزو د افغانستان یو بل واکمن چې هغه تیمورشاه نومیږي، د هغه په حق له پوهیږو. دا چې تیمورشاه شل کاله واکمني څه ډول و؟ تیمورشاه په یوولس سوه شلم هجری لمریز کال کې زیږیدلی وو. د پلار د پاچاهي پر مهال دی د هرات ولایت والی وو. هغه تعلیم لرونکی او همدارنګه د دري ژبې شاعر هم وو. د هغه وخت د دود سره سم تیمورشاه د پلار د مړینې څخه وروسته په کندهار کې د پاچاهي مقام ته نوماند سو او د شهزاده سلیمان څخه د وزیر شاه ولی خان ملاتړ د دې لامل سو چې شهزاده سلیمان پاچاهي ته ورسیږي. په دې وخت کې تیمورشاه کندهار ته ورسید او هغه ناراضه کسانو لخوا د لمسولو په پایله کې وزیر شاه ولی خان وواژه او شهزاده سلیمان هم د پاچاهي څخه لاس واخیست. تیمور شاه به خپل شل کاله واکمنی وکړه او د شل کاله واکمنی څخه وروسته بیا په 1902 زیږدیز کال کې په کابل کې د نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کابل په مرکز کې د کابل سین سویلي خواته نږدې خاوره ته سپارل شوی دی. بل واکمن د شاه زمان په نامه یادیږي چې شاه زمان د واکمنۍ تګلارې ترازو د افغانستان یو بل شخصیت هغه کس چې د افغانستان باندې واکمنۍ درلوده شاه زمان نومېدی. شاه زمان د پلار د مړینې سره سم ټول هغه وړونه د کابل شهر تر او ټول هغه وړونه چې درلوده هغه وړونه د کابل شهر تر او بلل او د سردار پاینده محمد خان په ملاتړ سره چې هغه د بارکزیو د قوم مشر وو د تاج او تخت غوښتونکي بندیان او په خپل هم په 1902 زیږدیز کال کې د واکمنۍ اعلان وکړ. یعنی خپل کله چې شاه زمان پلار مړ سو د هغه څخه وروسته د هغه وړونه چې په نور ولایت کې و هغه ټول وړونه کابل تر غوښتل او د بارکزی د قوم د مشر په واسطه چې هغه محمد خان نومېدی د هغه په واسطه هغه کسان چې د تاج او تخت غوښتونکي و هغه ټوله بندیان کړ او په 1902 زیږدیز کال کې خپل واکمنی اعلان کړ. خپل ځان یې واکمن وګڼي. کورنۍ او بهرنۍ تاریخ لیکونکي شاه زمان یو ډیر هوښیار یو ډیر فعال زړور او حوصله لرونکی سړی بولي. د یوې جګړې په پای ته رسولو سره به د بلې جګړې ته مخه کول. خلکو د تیمورشاه د نور زمانو په پرتله شاه زمان ته ډیر درناوی کوي. یعنی د تیمورشاه د نور زمانو په پرتله شاه زمان ډیر ارزښت درلودي د خلکو په منځ کې. د تقریبا د نیمایي پیړۍ امنیت په پای کې سیاسي واک لاسته راوړ او د امنیت ټینګولو په مخه د هوډ درلود چې مرکزیت پیاوړی کړي او د دې مخه د پلي کولو د دې مخه د پلي کولو کې د هیواد د ننه او بهر د دې ځینو ستونزو سره مخامخ شو. د مخاور او بنفوذ خلکو خپه کول په سیمه کې ښکارا او پټه لاسوهنی همدارنګه کورنۍ او خپل منځي مخالفتونو د وزیر فتح خان په نږدې ملتیا سره د شاه محمود وخت رسیدو لپاره حالات چمتو کړه. یعنی دا چې مخاور او بنفوذ خلک په دې محل کې خپه و د شاه زمان څخه په سیمه کې هم ښکارا او پټ لاسوهنی شروع شوې. کورنۍ خپل منځي مخالفتونه رامنځته شوه. د هغه لامل و چې شاه محمود وخت رسیدو لپاره لار هواره کړي او دا چې شاه محمود وخت ورسیږي داسې حالات آماده کړي. د څه لږ څه مقامات څخه وروسته شاه زمان کابل د پېښور په تکل باندې پرې شو. دا چې د پېښور ته ولاړ سي د په دغه مخه کابل پرې شو. خود لارې پوښدو کې د دونور ملګر سره د ملا عاشق الله شینواري لخوا نیول کیږي او د ژوند کیږي ورسته تر سرنې لاندې د کابل شهر ته اسول کیږي او په دې توګه د شاه زمان واکمنۍ پای ته رسیږي او د دې سره شاه محمود شهزاده محمود وخت رسیږي. راځو شاه محمود د لومړي ځل واکمنۍ ته دا چې په دې ځای کې موږ مخکې وویل چې د رنکیجی او شاه محمود د وخت رسیدو لپاره لار هواریږي. شاه زمان چې کله کابل پریږدي او په لار کې هغه د ځینو خلکو لخوا نیول کیږي بیا رنکیجی کابل ته راستول کیږي او بیا وروسته د څخه وروسته شاه محمود وخت رسیږي. راځو د شاه محمود د واکمنۍ په هکله. شاه زمان چې د ښکلګرو اصلي سیال بلل کېده په دې توګه انګریزانو په هغه وخت کې د نفاق واچوه او حکومت وکړه. د سیاست څخه په کار اخیستلو سره د سدوزی ترمنز د سیالي څخه ګټه پورته کړه. دا چې د سدوزی ترمنز سیالي روانه ودی د دغه حالت څخه استفاده وکړه او غوښتل چې شاه زمان د منځه یوسي. د هغوی پام اول چاته اوړي د شاه زمان ورور شاه محمود او شاهزاده محمود او بارکزی سردار فتح خان ته چې دواړه ایران ته تشتیدلی و. د دوی پام دوی ته راګرځي. د انګریزانو په واسطه توتیه جوړیږي پلانونه جوړیږي هغه په لار اچول کیږي او ټول سیمه ییز وکونه له یو اړخه د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق او د بل اړخه د دې زمینه برابروي چې شاه محمود وخت ورسیږي. د دې ترڅنګ شاه محمود د دولت د ماتې په مخه بیا عبدالرحیم خان غلجی په مشرۍ یو ستر ځواک د غزنی په لور باندې حرکت کوي چې شاه محمود ځواکونه لخوا هغه د ماتې سره مخ کیږي او د دې لپاره چې په کابل شهر په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خپاو دی په پاتون باندې لاس پوری کړ او نوموړی د کابل په بلا حصار کې محاصره کړ. شجاع الملک کابل ته را ننوتی او د ببر په بڼ کې استوګن شو چې په دې توګه سره د شاه محمود د ماتې او تسلیمې د څخه وروسته بیا شجاع الملک بلا حصار ته ننوت او خپل واکمنی اعلان کړه. دلته دا چې شاه محمود څه ډول واک ته رسیږي او وروسته د واکمنۍ څه ډول له منځه ځي موږ وویل چې د پلار شاه زمان چې د ورور شاه زمان چې وو هغه د ښکېلګرو اصلي سیال وو. یعنې دوی غوښته چې لومړی شاه زمان د منځه یوسي نو دی د یو سیاست څخه کار اخلي چې هغه سیاست د انګریزان د یو سیاست کاروي چې هغه سیاست بیا د نفاق واچوه حکومت وکړه په نامه وو چې دی لومړی غواړي د سدوزي تر منځ یا دغه خلکو مېز نفاق واچوي او بیا ورسته دوی حکومت وکړي چې بیا دغه سیاست څخه دوی ګټه واخسته د سدوزي ترمنځ سیالي هغه کوم سیالي چې شتون درلود هغه سیالي څخه ګټه واخسته او دوی غوښتل چې شاه زمان د منځ یوسنو هم دادی چې بیا د دوی لومړی پام د شاه زمان ورور شهزاده محمود ته رسیږي او برعکس سردار فتح خان چې دوی ایران ته تشتیدلی و د دوی پام دی تر اگرځي دوی غواړي چې پلانونه جوړ کړي توتیه په لار واچوي او همدغه انګریزان د انګریزانو په واسطه د توتیو په لار اچول او ټولنیز سیمي ځواکونه د بل اړخه یعنی یو بل دلیل و چې د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق واچوي او د دې لامل سو چې شاه محمود واک ته ورسیږي چې بیا موږ ویل شاه زمان کله چې غواړي کابل ته کابل پریږدي او د پېښور په لار ځي نو په لاره کې د ځینو کسانو له خوا نیول کیږي هغه ړوند کیږي او بیا وروسته په دې ډول سره د شاه زمان واکمنۍ پای ته رسیږي او شاه محمود واک ته رسیږي. نو د شاه محمود چې کله هم واک ته رسیږي یا مخکې دی چې دی واک ته ورسیږي همدغه سیاسي نفاق چونه و چې د وړونو ترمنځ دوی لومړی نفاق چوي او بیا وروسته دغه سیاست څخه دی ګټه اخلي او شاه محمود واک ته رسیږي. د دې ترڅنګ چې بیا موږ ویل چې محمود د دولت کله چې شاه محمود واک ته ورسید او د واکمنۍ وکړه د واکمنۍ په جریان کې بیا د دې لپاره چې د شاه محمود دولت لمنځه یوسي او د شاه محمود دولت د ماتې سره مخامخ شي په دغه مخه د عبدالرحیم خان غلجایی په مشرۍ سره یو ډیر ستر ځواک د غزنی په لور باندې حرکت کوي او د شاه محمود ځواکونه له خوا بیا د ماتې سره مخامخ کیږي. یعنی د شاه محمود ځواکونه د هغه په وړاندې مقاومت کوي د هغه سره جنگیږي چې بیا دغه دا عبدالرحیم خان غلجایی هغه کوم ځواک چې وو هغه د شاه محمود ځواکونه له خوا د مات سره مخامخ کیږي چې بیا ورسته د دې لپاره چې په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خفا وو. یعنی کله چې د خپل واکمنۍ په دوران کې ځینې کارونه کول دا ځینې کارونه او ځینې سیاستونه چې د کارول دا د دې لامل سو چې په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خفه سي. همدغه د خلکو نارضایتي د دوی ناخوشي او خفه کېدل د دې لامل کیږي چې دوی په پاتونونو باندې لاس پوري کوي او مقاومت وشي چې بیا دوی پاتونونه کوي او په پاتون باندې لاس پوري کوي نو موري بیا د کابل په بالا حصار کې محاصره کیږي. د همدغه پاتونونو په ترڅ کې یعنی کله چې دغه پاتونونه رامنځته سو دغه پاتونونو په ترڅ کې بیا د کابل په بالا حصار کې دوی محاصره کیږي. شجاع الملک کابل ترانه نو ځین کله چې دوی په کابل د کابل په بالا حصار که محاصره سو نو په دې وخت کې شجاع الملک کابل ته ننوځي او د بابر په باغ کې د استوګن کیږي چې دا د شاه محمود ماتي او تسلیمې دوه څخه ورسته بیا یعنی کله چې د ماته ومنل او د محاصره سو ورسته تسلیم سو دغه پاتونونو په وړاندې د نور مقاومت نسوي کولای نو دلته د واکمنۍ ختمیږي شاه محمود تسلیمیږي او شجاع الملک چې مجویل مخ کې چې د کابل ته ننوځي د بابر په باغ کې استوګن کیږي د راځي بل حصار ته ننوځي او همداسې خپل واکمنۍ اعلانوي چې شاه محمود واکمنۍ نور پای ته رسیږي او خپل همدغه شجاع الملک واک ته رسیږي. نو درنو زده کوونکو دا وو زموږ استاد سي د نن ورځې موضوعات چې موږ د احمد شاه بابا د نیکو خصلتونو همدارنګ د ځینو نورو واکمنۍ په حق باندې وپوهیدلو په دې هیله چې تاسو د پام وړ ګرځېدلی وي او ګټه به مور څخه اخیستې وي. نو د نن ورځې موضوعات مو هم دومره وو د نن ورځ لوست مو هم دومره وو تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د وی په زړه پورې موضوع سره تاسو درنه حضور ته حاضرېږو تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم شو وخت ولري شي چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د لوی مهربانه را په سپیشل نامه سلامونه ونې کې هیله مې منې درنو زده کوونکو هیله دا چې روغ او جوړ اوسې. وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون د لسم لوست شرح خلاص وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست اخرنی شي بر سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د ژوند په حق لده د کوشتوالي څخه تر باسه. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د 501 زیږدیز کال د اپریل د میاشتې په 6 نیټه باندې د رب الاول د 12 نیټه سره سمون لري زیږیدلې دي. او حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د دوشنبه په سهار باندې د نړۍ ته تشریف راوړ. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم پلار عبد الله مخله دي چې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم دنیا ته راسي څو میاشتې مخکې وفات شوی وو. او د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د زیږیدنې څخه وروسته بیا څلور کاله د بری سعد په قبیله کې د بیبي حلیمه سعدې تر روزنې لاندې وو. چې کله د شپشکرلن سونو مورې بیبي امنه هم وفات شو، د دې څخه وروسته بیا د پالنه د نکاح عبدالمطلب په غاړه واخیسته. او کله چې د اتو کالو سو بیا یې نکاح عبدالمطلب هم د دنیا څخه سترګې پټې کړلې وفات شو. او د هغه څخه وروسته بیا د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم پالنه د اکا ابوطالب په غاړه واخیسته. تر هغه مهاله پورې چې دوی ځوان کیږي، ابو طالب هم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د خپل ګرامونو زمونو څخه ډیر ګران وو. پر هغه باندې ډیره مهرباني درلوده. او تر هغه مهاله پورې چې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ځوان سو، تر هغه مهاله پورې د ابو طالب په غاړه پورې د روزنه وو. د دې ترڅنګ حضرت محمد صلی الله علیه و سلم په 12 کلنۍ کې د ابو طالب سره د شام په سفر باندې ولاړ. او په شام کې هم یو مسیحي دینی عالم چې هغه بحیره نومیدی د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د علی مسخه دا پیدا کړ چې د اخر زمان نبی او رسول دی. نو ابو طالب ته ویل چې د ساتنه کې ډیر هڅه وکړه، او دا غسه وښتل چې په ساتنه کې ډیر کوشش وکړي. په ځوانۍ کې هم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم په مکه کې په نیکو اخلاق او رښتینولۍ او امانت سره ډیر مشهور وو. نو ځکه د بیبي خدیجه رضی الله عنها چې هغه د قریشو یو ډیره شتمنه میرمن و، د هغه پام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ته ګرځي. او د نبی کریم صلی الله علیه و سلم څخه غواړي چې د شام ته د هغه سوداګریز کاروان مشري په غاړه واخلي، چې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هم دا بلنه مني او کاروان هم شام ته ورساوه، چې بیا هلته ډیره ګټه وکړه. او د ډیره ګټې سره به ورته مکې ته راغلی. کله چې قافله مکې ته رسیږي، نو په دې وخت کې د بیبي خدیجه رضی الله عنها حکم غلام چې د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم سره په سفر کې وو، کله چې دوی مکې ته ورسېدل بیرته، دغه غلام حضرت بیبي خدیجه رضی الله عنها ته د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د شو فضایلو کیسه وکړه. او د هغه څخه وروسته بیا خدیجه رضی الله عنها د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم څخه غوښتنه کوي چې د دې سره واده وکړي. او زموږ نبی هم دغه بلنه مني، چې په دې محل کې په دغه وخت کې چې کله دوی واده کوي، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم 25 کلن او بیبي خدیجه رضی الله عنها 30 کلن و، چې د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د ژوند ټول پیښې، د ژوند ټول واقعیات، د هغه د زیږیدو څخه تر کوچنی توبه پورې، همدارنګ د ځواني څخه تر باسته پورې، کار او د مکې څخه بهر سفرونه یې هم د هغه څخه د باسته څخه مخکې کار او د مکې څخه بهر سفرونه یې پلان درته دا چې تر هغه وخت پورې د پیغمبر باندې مبوسکی د المر په شان دغه ټول پیشې روشن دي. راځو د باسات څخه تر هجرت پورې، دا چې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هجرت پیلوي، تر هغه وخت پورې، یعنی د هغه وخت څخه چې دی مبوسکیږي په پیغمبري پورې، بیا تر هغه وخت پورې چې دی د لومړي ځل لپاره هجرت کوي. د باسات څخه مخکې الله جل جلاله د هیرا غار ته د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم اوس تقدیر په زړه پورې کړی و، چې پیغمبر صلی الله علیه و سلم هر کال الته یو میاشت تیروله تعالی او د نړۍ د پیدایشت هم درنګ د لجل جلاله پر دغه ستر ځواک باندې فکر کوي. یعنی د هر کال په هر کال کې اومیش حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته حضرت محمد صلی الله علیه وسلم حتما دغه غار ته تلی او په دا یو میاشت کې به د ځان سره خپل خوراک او هر څه د ځان سره وړل. هلته به د دغه نړۍ په پیدایشت او دغه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د دغه دنیا او د الله تعالی پر دغه ځواک باندې ډیر فکر کوي. بیا د وحی ترتګ او د قران کریم تر نزول پورې دغه عادت د درلودي او دغه عادت ته دوام ورکوه. کله چې حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم سرویش کلن سنو د روژې د میاشتې په 12مه د دوشنبه په ورځ جبرائیل امین د الله جل جلاله وحی حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم ته راوړه، په داسې حال کې چې د هیرا په غار کې به په عبادت باندې بوخت و. یو پرشته ورته راغله او ورته ویل چې ولوله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې زه لوستای نشم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې په دغه وخت کې فرشته زه په خپل غیش کې ونیولم او سخت زور یې راکړ، یعنی ډېر سخت یې کښلم په غیش کې تر هغه حده پورې چې ما خپله وړتیا له لاسه ورکړه. او درې ځلې دغه کار تکرار کړي چې په درېیم وار سره بیا هم ډېر زور راکړي او د زور راکولو څخه وروسته بیا فرشته وویل چې اقرا باسم ربک الذي خلق، خلق الانسان من العلق، اقرا ربك الاكرم الذي خلق بالعلم، علم الانسان ما لم يعلم. دغه آیات شریفې وتلاوات کې او فرشته حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته دغه وویل چې د دې ژباړه دا و چې ول ول د هغه پیغمبر د هغه پروردګار په نامه چې انسان یې د کلکې شوی ویني د ټوټې څخه پیدا کړ، ول ول چې ستاره ډیر مهربان او ډیر کریم دی، هغه خدای چې د قلم په واسطه ورزده کړل او انسانان ته د هغه څه تعلیم ورکړ چې هغه پرې نه پوهېده. څه وخت وروسته بیا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نږدې دوستانو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه تر څنګ حضرت علی کرم الله وجهه او په شزه کې هم بی بی خدیجه رضی الله عنه د هغه پر رسالت باندې ایمان راوړل او مسلمانان شول. د وخت په تیریدو سره د مختلفو قشرونو خلک په لسګونه تنه د اسلام په مبارک دین باندې مشرف شول. حبشه ته د مسلمانانو هجرت، حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د حضرت ارقم رغد ترن هو کور د خپل دعوت مرکز دعوت مرکز ټاکلی و. یعنی په دغه کور کې به خلکو ته دعوت ورکوي او په دغه ځای کې د خلکو سره لیدنه کول، خلک په پټه اسلام ته رابلل او دغه پټ دعوت یعنی په پټ یا په پنهاني شکل سره چې مسلمانانو ته بلنه ورکول کېده. دغه کار درې کاله دوام وکړ چې د دې وخت د تیرېدو څخه وروسته بیا حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د صفا په غونډې کې د اسلام دعوت ښکارا کړ او په ښکارا ډول سره خلک اسلام ته رابلل، چې دغه پیښه سره سم بیا ابو لهاب، ابو جهل او نور مشرکانو بیا د مسلمانانو په زورونه باندې شروع وکړه او د دې لپاره چې د کفارو ظلم او دغه تیرې ډیر زیات سونو حضرت محمد صلی الله علیه و سلم مسلمانانو ته اجازه ورکړه چې هغه حبشه ته چې پچای نجاشی نومیدا او نجاشی هم یو ډیر عادل شخصیت وو او عادل شخص وو دغه شرط هجرت وکړي. نو همدا چې مسلمانان د رسول اکرم صلی الله علیه و سلم په اجازه سره دغه شرط هجرت کوي. د پنځم کال د رجب په میاشت کې د لمړي ځل لپاره یو لستنو مسلمانانو د څلور شزو په ګډون سره حبشه ته هجرت وکړ. او کله چې مشرکین د دغه هجرت څخه خبر سور، خپل هغه زور زیاتی او ظلم نور هم ډیر کې چې په پیله کې بیا د نبوت په شپږم کال کې درو اتیا مسلمانانو هجرت ته مخه کړه او دوی هم حبشه ته ولاړل. د مکه کفار هم چې څنګه خبر سول چې مسلمانان د نجاشي د مهرباني وړ ګرځېدلې دي، یعنی دغه حبشه پاچا نجاشي پر دې باندې مهرباني کړې ده، د عمر بن عاص په مشرۍ د سوغاتونو سره یو پلاوی حبشه ته ولېږدوي او د نجاشي پاچا بیا هغه ډېر خپل ځرک او د مهاجرینو د استازي په واسطه د اسلام دعوت هم د حقیقت په پوهېدلې نه یوازې د مکې د کفارو سوغاتونه رد کړل، بلکې د مهاجرینو ملاتړ ته نور هم پام واړوي او د دې ملاتړ نور هم زیات کړي. د طائف سفر مسلمانان تل د مشرکونو د خوا زورول کېدل. یو شمېر د کفارو د تیرې له امله خپل ژوند له لاسه ورکړ او پیغمبر صلی الله علیه و سلم فضا هم ورته تنګ سوله. د بواسط په لسم کال کې حضرت بی بی خدیجه رضی الله عنه او همدارنګ ابو طالب چې هغه د هرې خوا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د نږدې دوستانو او ملاتړ څخه وو، هغه وفات سول. چې دغه دعا پیښې د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم پاک روح دومره په روح باندې دومره ډېر اغیزه وکړه چې دغه کال کې د عام الحزن علامه و نموي بیا هم دغه دتناکو پیشو و نکړای سوی چې د دعوت در رسالت د فرزي د سرت رسول څخه د سرت رسول په وړاندې کوچنی خند را وګرځي د همدې اصل د مخه حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د خلکو د دعوت په مخه او هدف باندې د رسالت د ند سره کول لپاره د طائف شرط چې هغه مکه ته نږدې دی سفر کوي او د خلکو مشران هم اسلام دعوت تر بلي هغه انا یوازې د پیغمبر صلی الله علیه و سلم دعوت ونه مانه بلکې د خپل زمونه ته هم دند ورکړه چې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ډیر وزیر وی او هغه د شر څخه وباسي رازیده عقبې تړونونه یا بیعت چې دلته دوا تړونونه سوی و اول تړونه دا و چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مکه د خلکو څخه مایه سوسو د طائف شهر ته ولاړی او د بنی صقیفه قبیله هم اسلام ته دعوت کړه او هغه دعوت ونه منه او تر دې حد چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یې په ډبره باندې وشتنه په دې وخت کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د حج پر مهال د عربو د مختلفو قبایل اسلام ته دعوت ول او د بوست په ولسم کال کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د شپږتنو یثربی خزرجان سره د مکه څخه د باندې د عقبې په نامه په یوځای سره راټول سول او د غوسره ویل د اسلام ته راو بلل د قران کریم آیاتونه ورته تلاوت کړه او د غشپژتونه هم اسلام ومني دا وده وکړه چې وکړ ورسته بیا په هم دغه ځای کې سره ویني او دلته په دوهم لیدنه کې بیا دولستانه د کسان د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره وکتل او په ځین موضوعاتو باندې هوکړه وکړه چې دا د عقبې د تړون په نامه مشهور دي په دغه تړون کې مدرجات په داسې ډول و چې هیڅوک او شهید الله جل جلاله سره نشریکو غلاو ټول ناوړه عمل نه تر سره کوو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هم د تړون د لسیکونو ورسته بیا حضرت معصب بن عمیر ته دنده ورکړه چې دا غوول ستر سره مدینې ته ولاړ سي خلک اسلام ته راو بړلی چې په دې ډول سره د اسلام مبارک بدین باندې زتر خلک مشرف کیږي دویم تړون داسې و چې د وسط په 13 کال کې بیا دره اویتنه نارینه دوه شسی د دریم ځل لپاره په قبه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ولیدل او د دې کتنې په لړ کې بیا هغه ژمنه وکړه چې اسلام ته د خلکو در بلول سربېره د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هر ډول مرسته کوي چې دغه تړون بیا د قبې د دویم تړون په نامه باندې نومول سو دي په دغه تړون کې پریکړه وسو چې موږ د خدای جل جلاله د پیغمبر هر حکم ته مثبت ځواب وایو مالی لګښتونه هم په غاړه اخلو او کله چې مدینه ته حضرت محمد صلی الله علیه وسلم تشریف راوړي موږ د هغه سره هر ډول مرسته کوو او دغه څخه داسې ملاتړ کوو لکه د خپل اولادونو او د خپل د کورنۍ د غړو څخه چې کوو او موږ دغه خدماتو په مقابل کې یوازې جنت غواړو او دغه بیعت په حقیقت کې د اسلامي حکومت د بنسټ د بره دبروا چې هغه کې شو تلسو رسول پسې هجرت حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې کله د یسرب د خلکو څخه د هر ډول مرستې ژمنه الله سره بیا په تعقیب سره د یسرب طرف ته د مسلمانانو هجرت شروع سو او یو میاشت وروسته د مکه څخه د یسرب په لور باندې ولاړل د هجرت په الهام پر مهال باندې محمد صلی الله علیه و سلم کور د مشرکین د خوا کرا بل سوی وو چې بیا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وغوښتل چې کله د غوښتل د کور څخه د باندې ولاړ سي په دغه شپه علی رغدو تعالی هو ته دند ورکړه چې د هغه بستر کې بده سي او په دې ډول سره کوفه د دغه کار څخه غافل سي نو په دغه وخت کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د ثور غار ته ځي درې ورځې او درې شپې هلته تیروي سره له دې چې کفار د غار ترخلي پوري هم ورسېدل خو د الله جل جلاله په مرسته باندې دغه دوه دوستان هم د الله تعالی دغه دوه دوستان د کفار د شهر څخه وساتل او په څلورمه ورځ بیا دواړه د اسره په لور باندې حرکت کوي چې د نو ورځو او شپو ورسته بیا د ربیع الاول په اتمه نیټه د دوشنبه په ورځ قبات چې هغه د اسره په دوه ملي کې پروت یې ورسېدل او په دغه ځای کې د لومړنۍ جمعات بنسټ هم کې شو دل صبح یسرب ته وخوځیدل نو درنه زده کوم کو دا اوس موږ استاد سي د نن ورځې درس په دې هله چې د پامړ به موږ ګرځیدلې بیا ورسخه ګټه به مخېستی وي د نن ورځې درس پر همدې ځای پاتې راسو تر څو کې درس پوره تاسو ټول په لیو مهربانه رب سپارم شو وخت ولري شي چاري
پدی